سلام ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو د فريده سيال د اوقاف په کار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کو خبرونه په خبرونه پیلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوای په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې د بشري مرستو د رسولو د عملیاتو لا زیان زلا زیاتیدونکو ننګونو سره مخامخ شول. د درې په یو راپور کې چې پرونی پر خپل ویبان خبر کړی ویلي دي چې د خندونو کچا سکال د تیر پرڅله یو سلنه زیاته و. په راپور کې راغلي دي چې سکال د مرستو د رسولو پر وړاندې د خندونو 9 نوي موارد ثبت کړي دي. د اداره وایي د بشري مرستو رسونکو ټولنه په روان کال کې د مرستو 695 پروګرامونه د همدې خندونو له امله ځنډولې دي چې دا د تیر کال پرڅله 8% زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې د اوچا د همکارو ټولنو 15 کارکوونکي نیول شوي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د جرمني د جی آی زیډ موسسې 4 کارکوونکي هم نیولي وو. د دې راپور په اړه د طالبانو حکومت روسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د ناتو عمومي منشي ینس سټلټنبرګ وایي د تمه لري چې متحده ایالاتونه به د جمهوري پالو له مخالفت سره سره له خپلې خاورې څخه د روسي ځواکونو د ایستلو لپاره په مبارزه کې له اوکراین څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. ځینو جمهوري پالو وکیلانو له اوکراین سره د واشنگټن د مرستو په اړه شک څرګند کړی دی. سټلټنبرګ نن د ناتو د یو درش غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل چې پر اوکراین د یرغل له پایله متحدو هیوادونو له اوکراین سره بې درېغه پوځي مرستې وکړې او د همدې مرستو په مټ د هیوادو کولای شول چې روسي ځواکونو ته درنه زیانونه واړوي، نو ځکه د په وینا د مرستې باید دوام وکړي. ولسمشر جو بایدن تیره میاشت له کانګرس څخه د 1.5 میلیارد ډالرو پوځي مرستې غوښتنه وکړه چې د اوکراین لپاره د 3.8 میلیارده او د اسرائیلو لپاره د 4.3 میلیارد ډالرو مرستې تر هم پکې وه، خو دا غوښتنه په کانګرس کې تر اوسه بلاک شوې ده. سټولټنبرګ په دې اړه چې آیا په واشنگټن کې له روانو مخالفتونو سره سره به له اوکراین سره د امریکا ملاتړ دوام وکړي که نه ډاډ څرګند کړی، وویل د امریکا مرستې به چې تر اوسه له 40 میلیارد ډالر اوخته دي دوام وکړي. د اروپای ټولنې سترې محکمې حکم کړی دی چې د دې ټولنې په غوړو هیوادونو کې د عامه خدمتونو د ادارو مسؤلان کولای شي خپل کارکوونکي د مذهبي علایمو د لرونکو جامو مثلا د پړونو لاغوستو څخه منع کړي. دا په هغه لنجمنه مسله کې چې له کلونو راهیسې اروپایي ټولنې په خپلو کې سره ویشلې ده وروستۍ پرېکړه ده. دا قضیه د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې ته وروسته له هغې راوړل شوه چې د بلجیم د ختیځ ښار انس د ښاروالي یوې کارکوونکي ته وویل شول چې د کار پر حال د پړونو د اغوستو اجازه نه لري. له دې وروسته د دې ښار ښاروالۍ ادارې د یو استخدام مقررات بدل کړل او داسې کارکوونکي چې هغوی مذهبي ایډیالوژیک علایم لري د دغې ډول جامو له اخیستلو څخه منع کوي. او د کرکټ د نړیوال شورا په نوې درجه بندۍ کې دوه افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان ښځینه خپل کړی دي. اوټ لوک انډیا راپور کوي چې د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام لپاره پېتر رسیدو وروسته د نړۍ د لسو غورو الاونډرانو په لیست کې محمد نبی دویم او راشد خان شپږم ځای خپل کړی دي. همداراز په توپ چونې یا بالینګ کې هم راشد خان د ورځنی لوب د لسو غورو لوبغاړو په ډله کې شپږم ځای نیولې دي. په توپ هنه یا بیټینګ کې په لسو غورو لوبغاړو کې د افغان کرکټرانو نومونه نشته. که په هند کې د 2023 کال په نړیوال جام کې ابراهیم زدران خو وسلیت او د کرکټ د ډیرو څارونکو پام یې ځان ته راواړوه. تاسې زموږ کله ازادي رادیو ری د ازادي رادیو نشراتو سلیج ساته دوام لري. وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدلی شئ. وړاندې به راسره واورئ چې د هرات امنیتي کانفرانس چې د تاجکستان په دوشنبې ښار کې جوړ شوی و نن یې دویمه ورځ وه. دا چې په دغې غونډو کې د څه په اړه باندې خبرې شوې دي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه دا به هم راسره واورئ چې یونیسف ویلي دي د ماشومانو خوارځواکي افغانستان کې ډېره شوې ده.
د وچ شیدو توان هم نه لرم. وچ شیدې خو ډېر قیمته دي او د خپل شیدې مې وچې دي، ځکه چې تشویشونه دي. د تشویش له لاسه او د نه خوراکۍ له لاسه مې شیدې وچې شوي دي.
وړاندې به د هغو میندو شکایتونه هم در سره شریک کړو چې دوی کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي. همدارنګه غزنی ته به هم ورشو. د غزنی د اوسیدونکو شکایتونه به هم واورو.
د وشکاله کچل وړه سوي ده او بوټیټ لاندې تللې دي د دخل وغه په استلال لګښت یا غ اسراف په تر اندازې زیات ده
د چې وبه څنګه وکړول شي او د وشکاله مخه څنګه نیول کیږي وړاندې درته راپور کوي هم ترنګه کوخ پات شو ساس پیغامونه هم راخلو نړیوال مسایل ته هم تم کیګو ملتیا مو غواړم
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مستری مشه د هرات امنیتی کانفرنس په دوی مورس هم په بیلابل غونډو کې تر ډیره د طالبانو په اوسنی رژیم نیوکه شو تر څنګ یې ویناوالو په افغانستان کې د مشروع نظام په جوړیدو ټینګار وکړ تفصیل امید سهر ملاورو
پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره غواخ بولی او وای پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسیدلی هغه چنن یې د هرات په امنیتی کانفرنس کې خبري کولې او ویل د طالبانو د واکمنۍ په تیر وخت سو ورځو کې د افغانستان اقتصاد لمنځه تللی فقر او بیکاری اوج ته رسیدلی میلیونونه خلک کډوال شوي او ترڅنګ په قانون هم چور ګرځي هغه طالبان تورن کل چې په تعامل باور نه لري سول نه غواړي او وای خلک باید له دوی سره بیعت وکړي
پتیر کې په ځلونو په دیړه د خبرو غوښتنه شوه خو تاسو په تیرو شلو 15 کلونو کې یو ځل وخه یاست چې طالبانو د افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات جوړ کړي وي زه باور لرم چې طالبان په ځنګړي ډول وسنۍ شرایطو کې ځانون اتلان بولي او فکر کوي چې درې قارو اروپا امریکا او استرالیا ته ماتي ورکړي د ځان پر وړاندې سیال نه ویني دوی وايي خلک باید راشي لمک سره بیعت وکړي چې ژوند دي پاتې شي
دی په خواني جهادي قومندان همدا ډول ادعا چې د طالبانو پر وړاندې د نړۍ صبر هم پای ته رسیدلی او د سیمې هیوادونه هم باید هغو غواخونو ته متوجه اوسي چې د طالبانو له خوا ورسره مخامخ دي د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوده مګر وړاندې تل ټینګار کړی چې دوی په تعامل باور لري او هر ډول اختلاف باید د خبرو له لارې پای ته ورسي خو د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا وایي طالبان په تعامل باور نه لري او حکومت اګلارې چې اوس غوړه کړي په افغانستان کې وی بل جګړې ته لار پرانیسي هغه طالبانو سره د سیمې او نړۍ د تعامل په پالیسي هم نیوکه وکړه او زیاته کړه دا پالیسي په افغانستان او سیمه کې افراطګرایي لا زیاتوي
د سیمې او نړۍ د تعامل پالیسی د دې لامل کیږي چې په سیمه کې افراطګرۍ لا وحد سي یو پیاوړی شي ځکه طالبان نه د دې اراده لري او نه د دې وړتیا لري چې د سیمې له ټولو افراطي ډلو سره جګړه وکړي نه د ای ټی آی ایم د حزب تحریر نه هم د آی ایم ای نه د داعش او نه هم د القاعده او نور مخه نیولای شي
خو د طالبانو د حکومت وانز به الله مجاهد بیا په ځلونو ازادي رادیو سره خبرو کې دا کړي چې په افغانستان کې تر هغه ډلې نشته او تر څنګ د افغانستان له خاورې بل هیڅ هیواد ته غواخ هم متوجه نه دی د هرات په امنیتی کانفرنس کې د مقاومت جبهې یو ویان علي میسم نظری بیا له طالبانو سره په مبارزې ټینګار وکړ او ویل دوی به پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي د هرات امنیتی کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې 13 ورځې پیل شوی او نن پای ته ورسید په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په سمون اړتیاو بشري مرستو اقتصادي بشري حقوقو او یو شمېر نورو موضوعاتو بحثونه وشول د دې کانفرنس یو جوړونکي داوود مرادیان د هرات امنیتی کانفرنس دی ولسمه ناستي په پای کې وویل په دې غونډه کې د 15 هیوادونو دولتي او غیر دولتي بنسټونو او ادارو د استادو په ګډون د افغانستان یو شمېر پخواني او چارواکو هم ګډون کړي او د افغانستان راتلونکي مسیر په اړه بیا لا بیا بحثونه وکړل
مننه چې ازادي رادیو واوري
اسیس مخک لا ساتي رادیو ری اسدی رادیو اوس په افغانستان کې څلورش ساته نشرات لري د مشمنو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوقي یونیسف وايي په اکتوبر میاشت کې باندې اتسو اته د زره هغه مشمن چې په افغانستان کې په خوارز واقعښت شو تشخیص شوی خو له دې ډلې اواز د نګدې 50 زره مشمنو ترملنه شوې ده یوسف په خپل راپور کې زیاته کړې چې د سپتمبر میاشتې په پرتله په اکتوبر کې له 50 کلونو څخه په کم عمر مشمنو کې شدید خوارز واقعي نه سلنه او د درملنې په پروګرام کې د منل شو کسانو شمیر 8% کم تفصیل په راپور کې ورو
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وايي په اکتوبر میاشت کې څه باندې 1300 هغه ماشومان تشخیص شوي چې په خوارزواکه یخته شوي یونیسف د نومبر په 8مه په خپل میاشتنی راپور کې ویلي دي د ماشومان چې عمرونه یې لشپږو میاشتو تر 15 کلونو پورې دي له ډلې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې د نږدې 5000 ماشومانو درملنه شوي د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل راپور کې زیاته کړې چې د سپتمبر میاشتې په پرتله په اکتوبر کې له 15 کلونو څخه په کم عمر ماشومانو کې شدید خوارځواکي 90% او د درملنې په پروګرام کې د منل شویو کسانو شمیر 13% کم شوی وو. یونیسف د دې کمښت لامل موسمي تغییر بللی چې له امله یې د اوړي په پرتله اوس په ماشومانو کې د نس ناستې ناروغي کمه شوې او ورسره میوې هم پخې شوې چې ماشومانو ته متوازن خواړه دي. د یونیسف په راپور کې راغلی دی چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې څه باندې 6000 خوارځواکه ماشومان د درملنې په خاطر بستر شوي. په ورته وخت کې ځینې هغه کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواکه شوي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته مناسب خواړه نه شي برابرولی. د کابل اوسیدونکي شریفه چې ماشوم یې خوارځواکی شوی ازادي راډیو ته یې وویل:
شیدې نه لرم، چې شیدې ورکړم د وچ شیدو توان هم نه لرم. وچ شیدې خو ډېرې قیمته دي، د خپل شیدې مې وچې دي، ځکه چې تشویشونه دي، د تشویش له لاسه او د نه خوراکۍ له لاسه مې شیدې وچې سوي دي. خپلې شیدې نسته نو د بازار شیدو ته مې هم وس توان نه رسېږي.
د کندهار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي 15 ماشومان لري او یو ماشوم یې خوارځواکی شوی.
دا یو کال کیږي چې نه جوړې وو، ګره پلا بیا ملونه کېده کیانې وویل، ګره بیا موږ ډاکټران ته بوتل هغه ویل ول دا په نس کې کلمې ورځ چې سوي دي، بېرته مکسونو شان ورسته هغه ول دا د کمزورۍ دا سوي ده، برو پړسېدل پروم دلته پسې راوستله بستر مو.
د یادونې ده چې تر دې مخکې هم ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ د ډېرېدو له امله خبرداری ورکړی وو. له دې ډلې د ناروې د کډوالو شورا د روان میلادي کال په اګست میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې خوارځواکۍ له اضطراري حالته ډېره شوې او د لا ډېرېدو ویره هم شته. همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې یوچه هم تر دې مخکې ویلي دي چې 3.2 میلیونه افغان ماشومان خوارځواکي دي، چې په خبره یې اقلیمي بدلونونه چې وچکالي، زلزلې، سیلابونه او نورې طبیعي پیښې ورسره ملي دي، او همدا ډول د نړیوالو مرستو کمښت به په افغانستان کې خوارځواکي لا ډېره کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دې ډلې 15.8 میلیونه ماشومان دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د روسیې د پانتونونو تحصیلي بورسیو ته یو شمیر بریالي شوي افغان محصلان دا کوي چې د طالبانو حکومت دې پانتونونو ته د دوی د ورتګ مخه نیولې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر نارینه او نجونې محصلان چې په دې وروستیو کې له روسیې څخه تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي دا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د تګ مخه نیولې ده. دوی دا کوي چې د طالبانو حکومت ورته ویلي دوی ته به اجازه ورنکړي چې په روسیه کې چې یو کفري هیواد ته زده کړې وکړي. یادو محصلانو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او لوړو زده کړو وزارتونو د تیرو دوو میاشتو راهیسې د دوی پاسپورټونه قید کړي او دوی ته یې نه ورکوي. د دغو محصلانو له ډلې یو ادا کوي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د روسیې له سفارت څخه د دوی پاسپورټونه چې ویسې هم پکې وي د دوی له اسنادو سره اخیستي او ویلي دي چې محصلانو ته به یې وویشي، خو د ده په وینا دا کار نه دی شوی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
سفارت موږ ته ویزه صادره کړه او زموږ پاسپورټونه یې د لوړو زده کړو وزارت وغوښتل. وی ویل چې موږ به پر محصلینو وویشو، خو دوی له دوو میاشتو راهیسې زموږ پاسپورټونه ضبط کړي او نه یې راکوي. نن دوی پریکړه وکړه او موږ ته یې زموږ تحصیلي اسناد چې راجستر شوي وو راکړل. وی ویل پاسپورټونه یې تر امرستاني سوچي، تاسو ټول د روسیې له پوهنتون منفک شئ، تاسو ته سپارو. دوی دلیل دا و چې تاسو یو کفري هیواد ته ځئ، له دې ځای به مسلمانان ولاړ شي خو هلته به کمونیست او کافر شي.
د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم یو شمېر نجونې محصلانې له دې امله له تګ راتګ منع کړې وې چې محرم ورسره نه و. خو د روسیې سکالرشپونو ته یوه بله بریالۍ شوې ثنا وایي دا ځل هغې او یو شمېر نورو نجونو ته ځکه روسیې ته د تحصیلي سفر اجازه نه ده ورکړل شوې چې د هغې په وینا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ورته ویلي اجازه نه ورکوي چې په یوه کفري هیواد کې زده کړې وکړي. ثنا ازادي راډیو ته وویل:
څومره د وړاندې موږ سکالرشپ ترلاسه کړ، کله چې لاړو هغوی موږ ته ویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ته ولاړ شي. کله چې موږ وزارت ته لاړو هغوی موږ ته اسناد راکړل خو پاسپورټونه یې رانه کړل. موږ له امر وکړه هغوی ویل چې موږ تاسو ته اجازه نه درکوو چې هلته لاړ شي، هلته کافر دي. کله چې تاسو هلته لاړ شئ تاسو به هم کافر شئ. نور هیڅ ونه ویل، یوازې دا دلیل وړاندې کړ.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویان مرستیال ضیا احمد ټکل او د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا هاشمي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د دې ادعاو په اړه چې د روسیې بورسونو ته د څو بریالو شویو محصلانو مخې نیولې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو حکومت د دې مخکې هم د شرعي محرم د نه درلودو له امله دوبۍ ته د نجونو محصلانو د یوې ډلې د تګ مخه نیولې وه، خو وروسته بیا له دغو نجونو څخه یوازې 55 دوبۍ ته رسېدلې وې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2022 کال له ډسمبر راهیسې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې او یو شمېر نارینه محصلانو هم د اقتصادي ستونزو له امله خپلې زده کړې پرېښې دي. د نړۍ یو شمېر هېوادونه او پوهنتونونه هر کال د ځوانانو لپاره محدود سکالرشپونه اعلانوي، خو ظاهرا سږ کال دا ډول فرصت له ځینو ځوانو افغانانو څخه اخیستل شوی دی.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وایي سږ کال د بشري مرستو د رسول په برخه کې ننګونې 1% زیات شوي. تفصیل په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو بهیر لګڼو ننګونو سره مخ شوی. او چا په هغه راپور کې چې د نومبر په 20 په خپل ویپاڼه کې خپور کړی ویلي دي چې سږ کال د بشري مرستو په بهیر کې ننګونې د تیر کال په پرتله 1% زیاتې شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې سږ کال د بشري مرستو د رسولو په برخه کې 999 ننګونې ثبت شوې دي چې 10% یې په اکتوبر میاشت کې وې. د اوچا په وینا اداري او بیوروکراتیک ستونزې د دوی د فعالیتونو په وړاندې لویه ننګونې وې. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په بیان کې یوه لویه ننګونه په اکتوبر میاشت کې په هرات کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسول یاد شوې چې په وینا یې واکمنو چارواکو د اقتصادي ادارې او د علماو شورا ته پکې د مداخلې اجازه ورکړې وه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اوچا په راپور کې د شویو اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې د مرستو رسولو په بهیر کې د خپل حکومت اشخاصو او چارواکو د لاسوهنې ادارت کړې وه. د اوچا د شریکانو په وینا دوی په 2023 کال کې 495 پروګرامونه د لنډ مهال لپاره ځنډولي دي چې د تیر کال د ورته وخت په پرتله 80% زیاتوالی ښیي. له دې ډلې 10 پروګرامونه د روان کال په اکتوبر میاشت کې ځنډېدلي دي. اوچا ویلي د دغو ننګونو لویه برخه د مرستو د ویش په بهیر کې لاسوهنه او د مرستو د رسولو په بهیر کې د ښځو په کار بندیز و. د اوچا د شمیرو له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې د بشري مرستو د توضیح کوونکو او همکارو موسسو 15 کارکوونکي نیول شوي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د جرمني د جی آی زایټ موسسې 4 سیمه ییز کارکوونکي هم نیولې دي. طالبانو تر اوسه د مرستندویو موسسو د کارکوونکو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې ځینې اړمن افغانان دا کوي چې که څه هم نومونه یې د مرستو په لیست کې لیکل شوي، خو تر اوسه ورته کمې مرستې رسېدلې دي. یوه اړمنه میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د ژمي لپاره مناسبه سرپناه نه لري او د څو څاښته ډوډۍ په پیدا کولو کې هم له ستونزو سره مخ ده.
تر اوسه کومه مرسته نه ده راسره شوې، یوازې په روژه کې نیمه بوجۍ اوړه، وریجې او غوړي راکړل، خو نور څه نه دي راکړل شوي. خاوند مې کاغذي دستمالونه خرڅوي. نن مو هم په کور کې اوړه نه درلودل. له ګاونډي مې پور کړل چې خپلو ماشومانو ته ډوډۍ پخه کړم.
د غور ولایت اوسیدونکی محمد کڅهم وایي چې مخکې د مرستو په بهیر کې روڼتیا نه وه، ترڅنګ یې اوس د دوی په سیمه کې د مرستو د ویش بهیر هم درېدلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مرستې بندې شوي، خلک له ستونزو سره مخ دي، نه پوهېږو ولې داسې شوي. خلک بې وزله دي او ډېر سخت ژوند لري.
د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د بشري مرستو په بهیر کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د مداخلې په اړه راپورونه ورکړي وو، خو د طالبانو حکومت ویان تل دا ډول راپورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په پاکستان کې د افغان خبریالانو ولکدو وروسته یو شمېر خبریالانو په جلا وطن کې د افغان خبریالانو فدراسیون له پاکستان د افغان خبریالانو د نیولو او پرشړلو دوام باندې اندېښنه ښودلې. تفصیل په دې راپور کې ورو.
درخواست ویزه را ما برشان دادم، اول قبول نکردند، گفتند خانواده شما باید با ما به اداره.
افغان خبریال محمد جان تمکین د سه‌شنبه په سهار خپل کورنۍ سره په اسلام آباد کې د پاکستانی پولیسو له خوا ونیول شو. خاغلی تمکین ازادي راډیو ته وویل له ډیرو هلو ځلو وروسته بالاخره د پولیسو له منګولو آزاد شو، خو اوس نظر بندی او له کوره د وتلو حق نه لري.
ما بازداشت شدم، مرا بردن
از زونی ولشم دوی پلازی بیرون یوړم. موږ د پولیسو لخوا تر نیم ساعت زیات بندیانو. موږ دوه خبر وروسته یوازې په دې وتوانید چې ما نظر بند کړي. موږ خپل محدودیتونه لرو. شرط دا و چې موږ باید د راتلونکو څلورویشتو ساعتونو لپاره له کوره ونه وځو.
محمد جان وایي چې خپل پاسپورت د ملګرو ملتونو له دفتره د اعتبار وړ ویزه او اسناد لري، خو د خپلې کورنۍ د غړو لپاره یې د ویزو غوښتنه کړې چې په څو ورځو کې به یې ترلاسه کړي. هغه ادعا کوي چې پولیسو یې د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید سند نه دی منلی او ټینګار کوي که تر سبا پورې د کورنۍ د غړو ویزې چمتو نه کړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د دغه افغان خبریال د نیولو موضوع په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو د فدراسیون لخوا هم تایید شوی او ویلی دی چې نوموړی د دغه فدراسیون د مشرتابه له غړو او په پاکستان کې د افغان خبریالانو له ډلې څخه دی. د دغه فدراسیون میان حشمت وجدانی ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو نیول او افغانستان ته د هغوی استول یوه جدي او د اندېښنې وړ مسله ده.
که چیرې دغه سې خبریالان ونیول سي یو خوانه دوی بیرته افغانستان ته ولیږل سي، نو دوی کاري بکګراوند پر اساس د دوی ژوند په خطر کې ده، او بل خواته د کوم دوسیې چې دوی په پاکستان کې لري چې دوی امن هیوادو ته انتقال سي، نو دغه پروسه به هم وځنډیږي یا هم د منځه ولاړ سي.
په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون له ټولو نړیوالو بنسټونو چې د خبریالانو د ملاتړ په برخه کې فعالیت لري او د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو له ادارې یو انیسیار څخه غواړي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. بلخوا په پاکستان کې یو شمېر افغان خبریالان چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښی وایي دوی د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دوی له ډلې په کراچۍ او اسلام آباد کې دوو خبریالانو ایمل حبیبي او نجیب الزمان ازادي راډیو ته وویل
ګورو چې د ضرب الاجل له تعین وروسته ټول افغانان سره بد سلوک کېږي، خو په خواشینۍ سره وایم چې خبریالان له داسې یو برخورد سره یا د یو زشت برخورد سره دوی مخامخ دي. واقعا چې دا ټول خبریالان البته اندېښمن کړي دي،
ځکه چې موږ د پولیس لخوا ځورول کیږو او په هر بهانه چې هغوی ژورنالیستان نیسي او یا یې ډیپورټوي یا زندان ته اچوي او یا هم هغوی څخه ډېرې زیاتې پیسې اخلي.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان خبریالان په پاکستان کې د خپلو ستونزو په اړه اندېښنه څرګندوي. تر دې وړاندې هم څو ځلې له دغه هېواده د خپلو ستونزو د هواري غوښتنه کړې ده. د 2018 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله په سلګونه زره افغانان چې ډېری یې خبریالان هم وو له افغانستانه ووتل او د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ولاړل. خو په دې وروستیو کې د پاکستان او ایران په ګډون له یو شمېر هېوادونو څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ډېر شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان څخه د افغانانو د ایستلو د لړۍ په دوام کې چې د نومبر له لومړۍ نیټې پیل شوې یوازې د دوشنبې په ورځ د تورخم او سپین بولدک له لارو 2433 کسان افغانستان ته راستانه شوي دي. د پاکستان د حکومت او یونیسیار په ګډون د بېلابېلو مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر اوسه له 3000 ډېر افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
اوس به هم غزنی ته ورشو چې د ولایت اوسیدونکي له وچکالۍ شکایت لري.
د غزنی د یک ولسوالۍ د یک کلی میراجان د خپل کښت وبولو په مخه د لمریزې برېښنا په واسطه د مځکې له تل څخه اوبه راباسي. دای نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي، خو وایي په غزنی کې د اوبو سطح ډېره لاندې تللې ده. دا میراجان په باور کې په غزنی کې د ورښتونو اوبو مهار نسی دغه ولایت به د اوبو د کمښت له سخت ستونزې سره مخ سي. دا یوازې میراجان نه دی چې د وچکالۍ له روان بهیر څخه ویره لري، بلکې د غزنی ګڼ اوسیدونکي وایي که اوبو مهار نسی په دغه ولایت کې به وچکالۍ خلک یو ځل بیا سخت وځپي. د اندړ ولسوالۍ یو ځوان انارګل ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت تر بل هر ډول رغنیزو پروژو وړاندې اوبو مهارولو ته لومړیتوب ورکړي. د ده په باور چې په غزنی کې وچکالي زیاته سوې او خلک ورته زیاته اړتیا لري، نوموړی وایي په ډیرو ولسوالیو کې اوبه نسته، وچکالی زیاته سوي او د خلکو اقتصاد مخ په خرابېدو دی. که اوبه مهار نسي په راتلونکي کلونو کې به ټول غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ سي.
د وچکالۍ کچه لوړه سوې ده، اوبه ټیټې لاندې تللې دي. دلته د خلکو هغه په اصطلاح لګښت یا هغه اسراف یې په تر اندازې زیات ده. په کار ده چې تر څو دغه د بارانونو اوبه، د ژمي دغه د واورو اوبه باید مهار سي، تر څو وکولای سو موږ له دې نه ښه استفاده وکړای سو.
د غزنی په سلو کې 50 کسان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي چې د عایداتو زیاته سرچینه هم له همدې لارې ده. دا چې د غزنی ګڼو اوسیدونکو د طالبانو حکومت څخه دلته د اوبو د مهارولو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي د اوبو او انرژي وزارت په غزنی ولایت کې د مرکز په ګډون په 13 ولسوالیو کې د 65 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو 24 واړو او غټ بندونه جوړوي چې لګښت په د یاد وزارت له داخلي بودیجې څخه ورکول کیږي او په 8 میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. څو ورځې وړاندې د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې بند په سیمه کې په دې اړه له کابل څخه د راغلي هیات مشر د کابل سندیزي حوزې رئیس مولوي حبیب الرحمن حقپال رسنیو ته وویل د اوبو او انرژۍ وزارت په دغه ولایت کې د سردې بند په ګډون د سلطان، باغچرې، زنخان او بهایي بندونه بیا رغوي، خو تر څنګ یې 19 نور کوچني بندونه دي چې د غزنی ښار په ګډون په 13 ولسوالیو کې جوړیږي.
بندي سلطان ده، بندي سرده ده، بندي بهایی ده، باغچری ده. نو داسې پراتلونکي کې هم د ځمي له راتګ نه مخکې په هر ولسوالۍ کې یو چک بنده چک ډیم، او په راتلونکي کې داسې نور هم دغه د اوبو مدیریت الحمدلله د اسلامي امارت ډېره توجه ده او ډېر ورته متوجه دي.
د اوبو او انرژي وزارت په داسې حال کې د غزنی په ټولو ولسوالیو کې د چک ډیمونو جوړېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کلونو کې د غزنی په ګڼو ولسوالیو کې خلک له سختې وچکالۍ سره مخ دي. افغانستان د نړۍ د هغه لومړیو لسو هیوادونو په قطار کې قرار لري چې د اقلیمي بدلون له سخت ګواښ سره مخ دی. په مځکه کې د زیرمې اوبو کچه یو ورځ تر بلې ټیټېږي. د ډیری سیمو کاریزونه یې وچ سوي چې اوس یې بزګران د مځکې له تله دا واټر پمپونو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر ته دامي سوچ پرېږدم. دلته په دې بټۍ کې دغه زمونږ کم افغانان رونه چې دي، زمونږ په خپل هم دغه د بټۍ کار کوو، خو زیاتره داسې دغه شته د افغانان رونه چې هغوی ډېر زیات مجبوره دي، د بټیو کې پراته دي او دلته پې لکاو لکاو روپۍ دي د بټیو والا د ټیکادارانو. بیچاره ګان ډېر د مشکل سره مخ دي، نو بهر هم نشي وتی. نو دا اوس زه تاسې له میسج پرېږدم، اوس هم د پولیس یو ګاډی راغی او دغه بټۍ لره داخل شو. نو دا بیچاره ګان ډېر د تکلیف سره مخ دي، کوم اسناد نه لري. نو که داسې یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو د پاره پاره طریقې، که د حکومت د لارې، که دلته مثال خبرې د افغانستان کوم نماینده ای، د دوی دغه مشکل حل کړي. دوی باندې دلته ډېر زیاتې پیسې دي، د مجبورۍ شپې سبا کوي او داسې خلک پکې شته دی چې هغوی که وطن له ځینو هغه د لارې کاری ورسره نشته. نو دغه آواز زمونږ دغه کوي، موږ خپل هم دلته پراته یو، ډېر د مشکل سره مخ یو.
افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توفیر لري. توفیر په دې معنی چې د نورو ځایو کې څه ناڅه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سونکو مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو لپاره خو بیخي د هغو پاک کې همدا غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومتولي لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړي دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې شیګڼه ورسره وسي، د دوی ژمی به هوسا سي او سوکاله به سي.
د دې ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه تقدیم هم پسله سلامه. زمونږ د امارت اسلامي مشرانو ته دغه یو غوښتنه کوو چې په افغانستان کې ډېر غریب خلک دي. ډاکتران څوک 300 پیسې اخلي، څوک 400 پیسې اخلي، چې 500 نه زیات نه، دلته خو ډېر غریب خلک دي او وسه نه لري. والسلام په احترام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201.
دویمه نیمه کې درته د تاندې څنګې پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچاوای په افغانستان کې روان کال په ترڅ کې د بشري مرستو د رسولو د عملیاتو له زیاتېدونکو ننګونو سره مخ شوي دي. د ادارې د خبره پرون په یو راپور کې چې پر خپلې ویبپاڼې خپور کړی دی ویلي دي. د ادارې ویلي دي چې د خنډونو کچه د تیر کال پرتله 21% زیاته وه. د ناتو عمومي منشي ینس ټلټنبورګ ویلي د تمه لري چې متحده ایالاتونه به د جمهوري پالو له مخالفت سره سره له خپلې خاورې څخه د روسي ځواکونو د ایستلو لپاره په مبارزه کې له اوکراین څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. ځینې جمهوري پالو وکیلانو له اوکراین سره د واشنګټن د مرستو په اړه شک څرګند کړی دی. ټلټنبورګ نن د ناتو د 13 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دا خبره کړې ده. د روپی ټولنې سره محکمې حکم کړی دی چې د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د عامه خدمتونو د ادارو مسؤلان کولای شي چې خپل کارکونکو ته د مذهبي لایمو د لرونکو جامو مثلا د پړونې لاغوستو څخه دوی منی کړي. د هغه لنجمنه مسله ده چې له کلونو راهیسې روپی ټولنې په خپلو کې سره ویشلې دي چې په دې برخه کې دا روستۍ پریکړه ده. او د کرکټ نړیوال شورا په نوې درجه بندۍ کې دوه افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان ښه ځایونه خپل کړي دي. اوت لوک انډیا پراپور کې ویلي دي چې د 2023 کال د کرکټ نړیوال جام لپاره پای ته رسیدو وروسته محمد نبی د لسوغورو الاونډرانو په لیست کې دویم او راشد شپږم ځای خپل کړی دی. راشد بیا د لسوغورو لوبغاړو البته د توپ چونکو په برخه کې شپږم ځای خپل کړی.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې خبه وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. په یوې بلې تاندې څنګه خبرونه کې په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي ځان ته یو جعلي شخصیت جوړوي. د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کېدی شي؟ هم دا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کیدی شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خبرونې تر پایه راسره ووسئ. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټره، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه مني، دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان کړه وړه ی د خوې د د په درد نشو خړل.
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس ما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغه سنورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
وسنه مونږ یو خپل وایي والا هغه به دائم لافې وباټې وهلې چې په فلانی مې داسې مرمې تیر کړل، په فلانی مې آسې مرمې تیر کړل. پوه شو باز خلکې دې انډیواله زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غاټې غاټې باټي ولي. هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپله عام قومندان یم، عام انډیواله او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم. درحال کې چې هغه فلسکار و خپله پوسوې له دروغ نه باید اویل خپل چې موږ دلته راوسته چې و ملي دلته پوسو هغه به چاره فکر نه کوم چې خپل فلسکاری منډي ولا په سمه توګه کولای نه سو نه پويږي وسم باټي وې دا بعض خلک چې دي عادت سوي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی یا غوندي چې دوی خپل سویه نور تلوړه وخی
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښي او چاته لوی وښي په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وخی نو ځان خودنه کوي او باټي وهي یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خوخی دغه کار کوي.
د انجینر متی الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاستراوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به یې خپل دوی ته خنه وي.
که دغه ځوانان ته ویل شي او غوی په لټل شي او دته یو منظم پروګرام جوړ شي نو شاید موږ ټولنه بهبود خو ته لرځ او کم دې کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم دې بیغه کوي بیا ټولنه نور مسره خرابيږي. ما خو هغه ځوانان ته توصیه داده شي لدی هغه نه تیر شي او زحمت وباسي دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوره ته سړی رسوي شي که زیان واسي دا خو قاضي په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دی هغه اند دروغ کیا ورځ وی دو ورځ به درې ورځ په څلور ورځ باندې راخار کیږي او دا بیا د تم زیان دا ټولن تم زیان دا دی به انځوا خواته شي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغ و مزل لند وی او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي د څه وخت لپاره د لنډې مودې لپاره لنډه موده بعد دغه سړی ور باندې پوهیږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ور ځین لرې کړي لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز تر جوړ کړي دي موضوع نه اکثریت دغه پاغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې راته په دغه لیول کې سړی خو دا چې اغه ځان جګه خبرو کې دوی اغه جګه خبره تی طنز پسترګ ګوري اغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم غب خوندې تر جوړ کړي ریش خان په وحی د لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کی یا په اصطلاح غبانه یو قسم ریش خان دوی د لپاره هغه نورم تشویقي وي یا تر په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي هغه تشویقي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښيي چې دی په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري څه شي هغه خلکو توازی کښې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کیږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي تمسخر نه شي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته او ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي. کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو غنو په صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سم نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه کیزان منل او هغه کې منل ایدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغه مختلف لارې چارې سنجوي او د هغه نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سری سره سره کم برخورد لري او ټولو توازی دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زمونږ په اداراتو کې زمونږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي، یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغ نه وتل او عمل میدان ته راتک به زه فکر کوم خل عربي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووزي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلیرویش ساعته اوریدلای سي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دی په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړوړه دا سره تفاوتي مختلفې بیا د ژوند ډېر تریخ تمامېږي، یا دغه د خوشنت سره منځته کې اکثره له همدغو شیانو راکېږي چې بعد له واده نه یا د مېړه ښځه خوښه نه یا د ښځې مېړه خوښ نه.
په کلیوالو سیمو کې ډېر وخت داسې پېښې هم شوي دي چې رویبارانو ته یوه نجلۍ یا هلک ورښودلی خو بله ورځې چې خیښان ورغلی بل کسې ورسره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کېږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کېږي چې یو هلک وي هغه یې ورته ښودلی وي یا عکس ور وړی په خپله نجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کېږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کېږي، ځکه چې هغه نجلۍ لیدلی نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وي یا ورته فلار لیدلی وي یا ورته خور لیدلی وي، نو هغه څه چې د زړه غواړي هغه د مور او فلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کېږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه ترسره کېږي لکه څه ډول چې پخپله یو سړی ځان ته لیدلی خپله خوښه کړې وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تیر کړئ. که چیرې دا هیڅ کړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړی لیدنه کې مطرح شي.
یو جنې چې کور ته چلو شي د هغې خواستګاري کوي که نه، نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی، یوازې هغې مور کتلی ده یا پلار یا خور هغې کتلی. هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري نو د کوژدن نه بعد دې خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کینی د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې، یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دي، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت مې ده، داسې کوم که نو خوښې هم او که نه یې هم، نو باید دا مثلا نو حل شي. نو هغه هلک او نجلۍ چې نه ګوري و هیڅ خبرې نه کوي چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی، چې که راضي یې ښه او که نه. نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او وګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې، خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
زموږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یوه نجلۍ یې کوله، خپله یې پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه درکوم نجلۍ دې راښکاره که ورښکاره یې کړه یو لکه زفور کې انجلی وخت ژوند یې خوشاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کو چې پرته له پیسو سره وګور انجلی او الک دا به ښه خبره وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یامې خوښ یې یا دې خوښ یم. بیا وروسته ګلم نه پاتې سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي نو کوم جنجال نه پاتې کیږي.
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زمونږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره لیدلی او یو بل یې خوښ شوي دي، د هغو کسانو سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویل چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ دې ته آماده نه وي، نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي. دوی داسې ژوند کوي لکه پر تحمیل شوی چې وي، او حتی ځینې وخت کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنې او دیشان سبب هم کېدای شي.
دینی علی مولوی محمد علیم بسمل وایي لا کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي کچېرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړېږي، مسؤلیت یې د کورنیو مشرانو ته راجع کېږي.
که چېرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند لپاره یو انجلۍ انتخاب کړي، نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو. یو صحابي په انصارو کې ښځه وکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې فی عینه شیء، د دې سترګې ښکلې نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه چې باید خپله نجلۍ وکړي، او دا جواز هم ورکړی ځینې کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کومې نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو، او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه د موږ نجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي. موږ تاسې ورته غوره کړی، نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو، موږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو، خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسم الله وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده، بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
له ماما نه مشوره اخلي، له خپلې پردې سړي نه مشوره اخلي، له هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري. خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي، له هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري یا لکه نجلۍ وګوري، بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون له لارې نه، یا مثلا د سکایپ له لارې نه، د تصویر له لارې نه هغه ویني. هغه لارې هم شته، خو لیکن داسې هم کېدی دسې د شیانو ته بېخي ضرورت نهشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا که یو نجلۍ به په هلک باندې مینه په زیارتونو کې به سره لیدل، اوس بازارونو ته هم سره ځي، نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري، ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کمې کنه. نو زموږ استاذ په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې د مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه، د روابطو په اړه، د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي، د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس وي، دوی لا آماده نه وي. نو د رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي. که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي، دوی یو بل ښه وپېژني، یو بل سره خبرې وکړي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي، دا مثبتې پایلې ترلاسه کړي.
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې له کوژدې مخکې له هلک سره وګوري، ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده. خو مولوي محمد علیم بسمل وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرمونه شي.
که هم حیا ښه کار ده، الحیا شعبت من الایمان، حیا د ایمان یوه څانګه ده. خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سې نه کول پکارې، هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی، هلته بیا پکار ده سې حیا ونه سي. که کوم ځای کې سې حیا نه وي پکار، موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو. نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده، ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول، داسې زمینه مساعده ول سي، یو هلک راسي د لور وویني یا خور وویني، دا سوال ته پیدا شي، دا خو ولا حیاتوب ده، دا نظر غلط ده. زکه سدا سزایونه کې شرم کول د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کیږي په دې ځای کې شرم نه ده پکار.
اروا په هن وايي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او انجلۍ دې پر کوژده او راتلونکي ژوند خبرې وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حد هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني، وی پیژنې او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه هو دې وایي او کنه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی. دا تان نسانگی درنو وریدون کو دا خبرونه مو په همدی ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتګ مو علامل شه.
پردیسان مکرا پکل مسافر دے سلام کرے او دوی سوگلی او شڑاکڑی نا او مسافر پردیسان مکرا پکل مسافر دے سلام کرے او دوی سوگلی او شڑاکڑی نا او مسافر او مسافر